خبرونه ده د خبرونو وخت را ورسید. 12:30 بجې شوې. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیره سیما سمر وایي د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادېدو په اړه اندېښمنه ده. په کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کرونا ویروس 14 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار د بګرام هوایي ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوي. د پروان د امنیه قمندانۍ ویاند محمد هارون مبارز ازادي راډیو ته وویل دغه راکټونه له جان قدم کلی د هوایي ډګر په لور فیر شوي وو. د هغه خبره دوه راکټونه په هوایي ډګر لګیدلی چې مالی زیان یې اړولی خو څوک یې نه دي ژوبل کړي. درې نور راکټونه هم د بګرام هوایي ډګر دیوال ته نږدې لګیدلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شي یا حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. او د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندي سازمان او پی سي ډبلیو څېړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی رپورټ پرون چهارشنبې خپور کړ. په دغه رپورټ کې د سوریې حکومت ګرم بلل شوی چې د 2018 کال په مارچ کې په مرکزي خارګوټي التامنا د کلورین او سارین ګازو بمونه استعمال کړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او همدارنګ زموږ په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه او تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه چې facebook.com/azadiradio ده هم تعقیبولی شئ او د ورځې له تازه خبرونو او معلوماتو ځان خبر ساتلی شئ. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. نیس پروګرام ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته خره خلاصت یو زل بیا ز واګه جبر خیله د خبرونه کې ستاسو کوربتوب کوم. خو هیرمون نوی چې د دې خبرونه مهمه برخه زمنګ میلمنه ده چې زمنګ نننې میلمنه موږ سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده او ادا اغلی صبرینه حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته خره خلاصت اغلی حمید که په سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنې.
دلوري افتیسلې الله تعالی په نامه د زړه راځي محترم اوریدونکو تاسو ته سلام درنوي وړاندې کولو. زه صبرینا مدیما د میرمنو د اخونو د بشري اخونو یو تنکواله خطیب.
اها ډیر ښه. هیله ده چې اوریدونکو به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خبرونه کې شریک کړي. خو زه به په سر کې له تاسو نه دا وپوښتم، دا خبرونه د مخکښو ښځو خبرونه ده او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ غواړو ستاسو په تعلیم، تحصیل، فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیمه یې شروع کړو، مکتب مو چیرته پیل کړ، کوم ځای کې مو پای ته ورسوو او لوړې زده کړې مو تر کومه کچې پورې وکړې؟
البته ما پیل د مکتب د کابل د غفور ندیم په ښوونځي کې کړی. ابتدایي دوره ما هلته خپله لوستې ده، د لیسي دوره بکالوریا دوره د کابل ښار د لیسي مریم ښوونځي کې، او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون سه پوهنځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوژده وم او باید واده مې کړی وی، خو خورګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله نو ما ونه شو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطه کې چې زه وزګاره وم هغه وخت هم ما وظیفه واخیستله ده. مادن صنایع په مسلکي ټولنه کې البته انجمن ده چې هغه د هغې وخت اتحادي سیمشي پورې مربوط کېده او د کنټرول د مدیرې په صفت مې شپږ میاشتې هلته کار وکړو سمبلې در میاشته پورې. کله چې په سمبله کې واده شوم ننګرهار ولایت ته راغلم نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کې. ما ونه شو کولی په هغه وخت کې زه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کې یو وخت وظیفه اجرا کړه او بیا د معارف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم تربیه په برخه کې تاریخ او جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی نو زه د ښځو چارو ریاست کې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د مېز نه تر 2003 کال د اکتوبر پورې هلته دنده اجرا کړه د اداري مسؤلې په توګه. او بیا د بشری حقوقو خپلوار کمیسیون ته راغلم په 2023 کې، اکتوبر 2023 کې. اما هغه چې ما دوه مرشته کې خپل درس پیل کړو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپل په ننګرهار ولایت کې، البته په یو مقطع کې په کابل کې، د کاتب په پوهنتون کې جزا او جرم پیژندنه کې خپل د ماستری درس پیل کړو. خو بیا کورني مصروفیتونه مو، وظیفوي مصروفیتونه یو سمستر مې ولوستو، خو مې نه شو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه، د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو دخوا او د ولایتي ادارې د مسؤلینو دخوا د قضا او څارنوالي په برخه کې ما خپله ماستری موکړله. البته
بلې، ډېر ښه. اغلی صابرینا، تاسو د خزو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د خزو په برخه کې مو
شورا د خزو چارې ریاست کې د معرفت په چوکاټ کې همدارنګ پارت تایم مې د ځینو مدني ټولنو کې، په هغه وخت کې خیریه بنسټونه او چې په هغه وخت کې ما د طالبانو په مکتب کې د باختر خیریه بنسټ کې هغه خیریه مرستې کولې، او د پوهاوي په برخه کې او د میرمنو ته ټرینینګونه او د ځینو عرفوي کارونو زمینه مساعده ول، د هغې سره مې کار کړی دی. همدارنګه د وخت شوراګانو، د ښځینه شوراګانو په ایجادولو کې، چې هغه وخت کې د عبدالحق فاونډیشن یو شوراګان ایجادولې، په هغې کې مې ډېره زیاته همکاري کړې ده. د ښځې د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو، د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې یم، د رسمي دندې وظیفې تر څنګ مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو.
ډېر ښه. ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسې د ښځو په برخه کې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي، او د هغو کارونو یو بیلګه مونږ ته ووایاست چې تاسو ویلې. وربه شو اوریدونکو ته چې دوی څه وایي. د معارف په برخه کې تاسو ویلې چې زده کړې مو څنګه زده کړې کده راته ووایاست.
زده کړې ما البته هغه وخت د ښوونکو دپاره دا زمینه مساعده وه چې پارت تایم یا وروسته د کار وخت نه به یې خپل درس ته مې دامه ورکړي، او خپل درس ته مې دامه ورکړه، او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې په هغه وخت زمان کې خدمت کړی دی او تدریس مې کړی دی ورته.
یعنی د مالی میدان د مو تر سره کوله. کوم یو اوریدونکو لرو دی بر واخلو چی دی څوک دی؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم، احترامات مې ومنه، هم جوړ رو خوشاله بیا
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی. نو مو څه دی، د کوم ځینه ماړی کنی ولی
مننه لډیر وخت ورسته، بس د سره فکر خ جمع خان همدار دی زابل ولایت قلات خان.
جمع خان همدار د زابل قلات نه، په خیر راغلی، مهرباني وکي.
مننه ملمنه ته سلامونه وایم، تخنیکان کار ته پاتې په لور دی سلامونه وایم. خپله په دې حاله ولا چې پاینده تاسو څوغالي خوند ته وکړي، او بل تاسو مثلا کنو کې رونا پر واچو چې دا خوند د فارم څو کارونه کړی دي چې راته نه کوي، او بل دا چې کوم کار دې تاسو نه رسیدلی او هڅه کوي غواړي چې کار ته ورسېږي او د وطن یا د خوند لپاره خدمت.
بله، ډېر زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلی حمیدی ته، مهرباني وکړي اغلی.
البته ورون مننه، زما ته درناوی وړاندې کوم. دې له پوښتنې وکړه، زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2023 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې، زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقوقو په کمیسیون کې د اداري څنګه نه پیل کړو، وروسته د هغې سیمه ییزه څارنه او بیا څارنې او څېړنې برخې ته، او بیا د میرمنو د حقونو د ملاتړ څنګ مسئولیت، او وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر ریاست د ځینو سلساته باندې مخکې وړو، او تقریبا یو میاشت کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه، او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کې ما مخکې در هغې نه که د ښځو په شورا کې وم، ښځو چارو په ریاست کې وم، ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه، ما د ښځو چارو ریاست یا د میرمنو د حقونو د بشري حقونو د پاره د ځون په سطحه باندې کار کړی دی. تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې، دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې، همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق دپاره، د دوی ملاتړ د متضررینو، خصوصا د قرباني میرمنو نه، او په مجموع کې د بشري حقونو د متضررینو نه یا هغه څوک چې د بشري حقوقو د نقض قربانیانو خپل په دې کاري دوره کې هغې که د ازادۍ د بندېدو په ځایانو کې وي، هغې که په اجتماع کې و، په ټولنه کې متضرر شوي، په فامیلي کچه باندې دوی د ستونزو سره مخامخ شوي، خویندو ورونو ته ټولو د تمه د دوی د بشري حقونو د تحقق لپاره دوی ته د عدالت ترلاسه په برخه کې، د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې، همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې، مثلا د شکنجې د منع په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړي دي، د قانون د حاکمیت لپاره، د قانون د دوګونی فرهنګ د تطبیق د مخنیوي لپاره، همدارنګه د کورنۍ تاوتریخوالي د کمښت لپاره، د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړي دي. او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړل، چې هغه اساس او منشا د اکثرا ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د میرمنو، زه به په دې برخه کې ما خپل غږم پورته کړی دی. خو هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي، د جنګ قربانیان دي، د دوی لپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند، د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراض معیشت پکې تضمین شي، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي. او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې دوی موفقه یې وګرځي. او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضرور ده، نظر د دوی په استعدادونو باندې، نظر په پیداوار د منطقې، دوی ته باید د داسې کارونو زمینه مساعده شي. یعنې میرمنې زموږ ډېرې شجاع دي، ډېرې متینې دي، ډېرې زحمت کشې دي. که لرو پرتو سیمو ته کله موږ ورشو، حتی نورستان ته، د همدان انګراز ډېرو لرو پرتو سیمو ته، میرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي. مونږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختې دي، خپل د ژوند د پرمختګ لپاره. خو که دوی ته زمینه مساعده شي، دوی یو سیستم دوی تیار شي، دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي، هم خپل کورنۍ دپاره، او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده، او په دومه برخه کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته، چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده، د دې دپاره موږ چوکاټ لرو، خو دا لاره باید نور هم وغځېږي، نور هم پراخه شي، او اکثر ټولو میرمنو ته یو شان زمینه برابره شي، تر څو دوی هغه خپل حق او حقوقو ته لاسرسی ولري، عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، د روغتیا حق ته، د تعلیم د حق نه برخمن شي، او د دې انساني کرامت ته درناوی وکړي.
بله، ډېر ښه. اغلی حمیدی، که تاسې دا راته ووایاست چې تاسې د ننګرهار سربیره نورو کومو ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړي دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې، او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه 350 اداري واحدونو کې، زه 89 اداري واحدونو ته نږدې نه تللی ما، او دا مې نږدې مستقیم لیدلي دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تللی ما ټول ما سفرونه کړي دي. ما مخکې سیمهییزه څارنه وویل د بشري حقونو د وضعیت د تثبیق لپاره، هغه کار همداسې و چې موږ به تلو ساحو ته به هم د دوی ستونزې او مشکلات تثبیقول، او وروسته به هم د توري واړوند ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تللی ما زه، شرقي نورستان ته، غربي ته، او مرکزي ته، درې واړو ته.
بله،
ولایت ته ما ډېر سفرونه کړي دي، لغمان ولایت ته مې کړي.
په دې به خبرې وکړو ستاسې په سفرونو باندې چې کومو ځایونو ته مو د کومو دندو له لارې سفرونه کړي دي. یو اورېدونکی لرو، دی به اول راواخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې. په خیر راغلی. غږ دې ډېر ټیټ دی، نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ اها، ګلالۍ سمسور، په خیر راغلی د هلمند. وعلیکم السلام. اغلی ګلالۍ، ډېره زیاته مننه، ښه پوښتنه مو وکړله. که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده، خو دا به اغلی حمیدی ځان سره یادښت کې یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي. وعلیکم السلام. نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نجیب الله
له کونړ څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
زما د منی خور نه دا پښتنه ده دا د تعلیم په برخه کې تا لکه تاسو د کور لکه څومره دغه موافقه وه او بل ته څه چې د کوم ولایتونو ته تللی د تا لکه سخت روه مونږ ورکړو ته مونږ زه تر یم نورستان ته او جلال آباد ولسوالیو ته کوم لکه کوم داسې د ولسوالۍ وه چې په هغه کې تا د زنانو مشکلات بار کړي دي او بل د پښتنه دا چې کله د حکومت ته راغلي که نه راغلي.
اها بلې اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلې حمیدی په سر کې به د اغلې ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اورېدلې. وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده، د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي؟
یو څه مخکې ما خپلو خبرو کښې ورته اشاره وکړه چې زمونږ اکثرا کارونه لومړي کارونه زما په ساحه کښې وو. هغه مېرمنې چې مثلا د ښارونو نوتې مېرمنې وې چې په دوی کښې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کښې د شل ولسوالۍ ته ما تفیل نه کړي، په دې کښې د لالپورې ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ پکې شامل دي. مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یو اچاره کو ته زه مستقیم نه یم تللې، نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی. ما چې خپلو تاسو پوښتنه وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څه نه دي شوي دي چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره وکړه، نو د دوی سره ما لیدلي دي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلي دي. او زمونږ کار هم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې مونږ بلفعله مراجعه د یو متضرر ته وګورو یا د ښارونو کښې د خویندو سره مخاطب اوسو. لرو پرتو سیمو ته مونږ تللي د بشر حقونو د رضاکارانو د لارې مونږ د دوی ستونزې اورېدلي دي. دغسې مونږ خپله یو ګروپ دلته لرو د مېرمنو، فعاله مېرمنو چې په هغې کښې ټولې مخکښه مېرمنې د زون په سطح باندې شاملې دي، چې هم مطبوعاتي برخه کښې هم ښوونیزه برخه کښې سمخور د ستونزې سره مخامخ کېږي، د هغې مشکلاتو ته ما ته مونږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور وویل چې مثلا ته کونړ ته، نو ما خپل خبرو کښې وویل چې زه کونړ ته تللې یم، سوقۍ ولسوالۍ ته، نارنګ ته، نورګل ته، اسمار ته، همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته، نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي، لیدلي مې دي د کونړ ولسوالۍ خپل اسدآباد ښار ته، کونړ د مابس نه ما په متداوم شکل باندې څارنه کړې ده، د هغې د ښځو سره ښوونیز پروګرامونه زمونږ ډېر تدلیلونه ډېر کارونه هلته مونږ ترسره کړي دي، چې اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دوی شهیدان دي، حتی د دوی د علماو سوره او د مېرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په همه وخت و زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده، حتی دغه تقنیني اسناد چې جوړ شوي دي په دې کښې مونږ نظریات راټولول کړي دي، خپل نظریات هم پکې شریک کړي دي. مرکز ته هم د دوی غږ رسولی دی د ټول ټاکنو په بهیر کښې، په اوله کله چې 2004 کښې اولې ټول ټاکنې وشوې مخکې د هغې نه د دې ټولو پروسو نه څارنه، د ټاکنو د رایې ورکونې د ورځې نه، د رایې شمېرنې نه، تر دغه اوسني انتخاباتو پورې هم چې ترسره شو هم مونږ د دې نه څارنه کړې. د لغمان په مربوطاتو کښې ما خپله دومو انتخاباتو کښې دولت شاه ته سفر کړی، مثلا علیشنګ ته مې کړی دی، د مومندري ولسوالۍ ته مې کړی، کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی، او نورستان ولایت ته چې کله زه تللې یم ډېرو لرو سیمو ته، چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کښې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی، حتی منطقه کښې خلک وایي چې دلته پیران اوسېده. نو هغسې کلو ته ما سفرونه کړي، د خویندو سره مې کتلي، د خویندو ستونزې مې را وړي دي، او هلته م لیدلي دي چې د عرف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ شکل شوی، د خویندو اساسي ستونزې کښې دي، مشکلات کښې دي. اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کښې خو به مونږ اوستاسو لوستي چې د کمونې اولیه په شان ژوند لري، هغسې سیمو ته هم زه تللې یم او د خویندو ستونزې او مشکلات هم را وړي شریک کړي هم دي، غږ هم د هغې رسولی دی تر یو ځي پورې، تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي، او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخته پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق دپاره، د انساني کرامت د درناوي دپاره، او په مجموع کښې د انساني ټولنې د رفاه پرمختګ دپاره مونږ به د دې ټولنې دپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بلې، تاسو د ډېرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسې په اند باندې، ستاسې په خپل نظر باندې، ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو دپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو بیا دا خو عمومي او دسته جمعي ده، دا خبره مشترکه لاسته راوړنه ده، د ټولو هغه د خویندو دورونو چې د خویندو په وضعیت کې کوم تغییر چې راغلی دی فعلي شرایطو کې، لکه کومه یو مقطه کې چې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو دپاره جایګه په قانوني چوکاټ کې د امان الله خان په وخت یا په اماني دوره کې جوړه شوه، د خویندو د پرمختګ دپاره د تعلیم په برخه کې، په اقتصادي پیاوړتیا کې، د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه. په دغه مرحله کې چې کومه په اول قدم کې موږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی، قوانین نافذ شوي دي د خویندو د ملاتړ دپاره، په دې کې د ټولو خویندو په شمول باندې زه به نه وایم چې دا ټول کار ما کړی دی، موږ هم هغه خپل فهم پکې ادا کړی دی، خپل د توان او د قدرت په عام هم غږ پورته کړی دی، عام هم تا په تلاش کړی دی. او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي، قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي، د هغې دپاره اتومونه جوړ شوي دي، ارګانونه فعالیت لري، مثلا موږ اختصاصي محاکم لرو د محاکم چوکاټ کې، لکه فامیلي محکمه د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع محکمه، همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې موږ لرو، مثلا په ډېرو ارګانونو کې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي، د جندر امریتونه جوړ شوي دي، د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کې، همدارنګه لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول. اوس موږ ګورو چې په لوړو پرتو سیمو کې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم اواته. اوس موږ په دې ته په تلاش کې دغه موضوع خپله رئیس دولت چې راغلی و موږ ور سره شریکه کړې ده چې موږ د لوړو پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړي لیلیه ولرو، ترڅو دوی مثلا په ثانوي دوره کې ریشي دلته خپل زده کړې وکړي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. نو دغه هغه خپل انساني اساو اندم کړی دی، او دا به نور هم جاري ساتو، خپل کوشش به کوو د دې خاورې او د دې سیمې د وطن د اولاد په موږ باندې حق دی، هغه کوم چې زموږ فردي مسؤلیت ایجابوي، کوم چې رسمي مسؤلیت ایجابوي، موږ دا وتره به کوو ورته. دا نو یې چې نور بس ته کفایت کوي، ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده، ضرورت زیات دی، او زیات کار باید ورته دا لړۍ باید په هېڅ حالاتو کې امکان سیاسي نظامونه هم تغیر کړي، هر حالات راځي دغه لړۍ باید ونه درول شي، او د خویندو د پرمختګ دپاره هر تغیر چې راځي د هغې د پرمختګ دپاره باید زمینه مساعده او ژمنتیا هم ورته.
بله، یو بل اوریدونکی لرو، دی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو جان تری ماسی
خیر اوسې په خیر راغلی. نوم راته وایست.
نام احسان الله احسان. لیکوال ولایت نه
احسان الله احسان. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره
شي. مهرباني. ما پوښتنه دا دی خرجای نه چې دا بې سواده ښځو لپاره چې د کورو مهربانې دې په حق لا کومه څه پروګرام جوړ کړی ده که نیولی ده او که نه؟
څه ډول پروګرام؟ یعنی ستا هدف څه دی؟ څه ډول پروګرام د څه لپاره؟
دا بې سواده ښځې چې په کورونو کې دي، څه سواد مو څه نه لري، هغه بیچاره وي، غریبان وي،
د ښځو د کفا کېدو په برخه کې د هغو ښځو. ډېره زیاته مننه احسان صاحب. اغلی حمیدی احسان الله احسان و دی وایي چې د هغو ښځو دپاره مو څه کړي دي چې دوی په کور کې دي، یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي، کوم داسې پروګرام مو کله جوړ کړی دی او یا یې هم پلان لري؟
البته په دغه مکتب کې دا پروګرامونه خپله د بشري حقونو کمیسیون مستقیما د دغه پروګرامونو د پرمخ وړلو دپاره، ځکه نه دا داسې کومه انجو او نه کوم داسې امکانات لرل. مونږ ته د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا دپاره او د دوی د اقتصادي خپلواکۍ دپاره او اقتصادي بسیا کېدلو دپاره موږ کومو شبکو کې چې لکه د مېرمنو مثلا کاري ګروپ په هغې کې د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع کمیسیون، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه قانون طرف هغه جزایي اړخ نه لري، البته په وقایوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دې نه چې ارتکاب د عمل وشي ډېر پړاوونه لري چې په هغې کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د مېرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي دپاره هم په ښارونو کې کار کوي، هم په لرې پرتو سیمو کې د رفوي کارونه زمینه مساعده وي، مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلي دي چې هلته ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي، او د دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق تلاسی، د دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی، منشه هم ورته پیدا کړې ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي، یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې، هغه بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو هماغه منطقه کې د یو عرفوي کار زمینه مساعده کړي خویندو دپاره، مثلا باغچهداري، مرغداري، مالداري، همدارنګه د دې تر څنګ د خیاطي کورسونه او ځینې بعضې نورې داسې وړې پروژې وي، خصوصا د راستنېدونکو او د داخلي بېځایه شغو دپاره اقتصادي ضعف سره به دی مخامخ او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به موږ یونیسیر دفتر ته معرفي کول، یونیسیر دفتر به بیا دې د وړو کاروبار زمینه مساعده وله، مثلا د $500 نه نیولی تر $1,000 پورې، او دغه دوی ته به یو امکانات برابرول دی اغه سرمایه دوران پیدا کیاو دی اقتصادی لحاظ بسکیشی ام په کار باندې وګمارول شي ام دی ته به ټریننګ ورکول کیدل خوونه به ورته کیدل دغه زمينه د کار باندې ته مسایدیدل نو دغه کارونه مونږ خپل د کار په دوره کې کړی دی او سم دغه شبکې زمونږ فعال دي د همدې شبکې وضعیت مونږ لرو او دغه کارونه ته په فصل دي مونږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپل هغه کم مساحو ته چې مونږ لاسته لرو دي ته بدو.
بله ډیر ښه. او ورب شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم تاسو تاسو دغه مې نه ته او ستاسو دغه تاسو
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو متصدی
او په خیر زه تاسو ته پوښتنه کوم د لغمان نه تاسو درنه مې نه په خپل یو نظر
اول مونږ نوم راته وایست نو متصدی
کنټرول فادي دلا درغونه
حمید الله مهرباني وکي
فادي دلا درغونه
اها مهرباني
په پوښتنه کې د درنه مې نه چې هغه سیمه چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي نو البته د خزو د حقوقو ته د برخه کې اندرنګ د خزو ته عدالت د خزو د لاسرسي برخه کې دوی کله کړي او کوم پروګرامونه لري او کوم لري او یو نظر د یو نغوارم چې هغه خلک چې خپل حقوق تل اساسه ملي او عدالت تل اساسه ملي دې څه پکې څه پکې چې دوی خپل حقوق او عدالت تل اساسه ته راکې ځکه چې وي یو خبره دوي چې حق اخیستل کیږي نو ورته ولکېږي نه د دې پروګرامي مننه.
بله خیر سید مننه مهرباني وکي اغلی حمیدی
ورور ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه واقعا بعضې سیمې مونږ لرو چې دولت هلته کاشي قدرت نه لري یا د دولت د حاکمیت نه وځي داغه سیستمونه مونږه قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنگ دی مونږ ستونزې لرلې مشکلات هم لرل او اکثرا ما ویل چې د بشر حقوقو رضاکارانو یا د انساني حقوقو د رضاکارۍ لپاره د کار کولو خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دي ته آماده شوي دي په یو سیمه کې یو ستوند او مشکل پیدا کیږي اته د سیمه یو مشر یا دغه د ولسی تړون شوراګانو دغه لپاره ډیره ښه زمينه مفایده کړې ده چې بعضې ځینو کې ځکه دغه شوراګانو 50% د ترکیب د میرمنو نه دی او 50% د نارینه نه دی کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د خزینه یو تر بل سره کې نه خپل ستونزې بیانې خپل مشکلات د بیا تاغه نارینه او څنګه کالیږي او دغه سیمه نارینه به د ټلیفون په ذریعہ باندې د غستوندې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د میرمنو حقوقو د تحفظ لپاره کار کوي تامین د عدالت او تامین د توازن لپاره کار کوي د هغه سره شریکي او یو څه ناڅه د هغه د مشکلاتو لپاره ځینې اقدامات تر سره شوم دي او پراتلونکي کې تر دې د مخه هغه صحیح چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لري دي میکانیزمونه تر دې د مامدغه د دغه میکانیزمونه په استفاده باندې کوم شوراګان چې ایجاد شوې دي دغه شوراګان سره ارتباطات دي اگر شوراګان بیرته د ارګانونو سره مثلا د اړلي ارګانونو سره د ارتباط لري د کشفي ادارو سره لري د قضایي سره لري او خپل د سیداري چې مثلا تامین د عدالت د فراغم په دغه کړی کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي دغه سره د یاري کې ارتباطات دي لکه د خوځو سره ریاستونه لکه د بشري حقوقو خپلواک کمیټه د مدافع وکیلانو د دفاع انجمن د دې سره دا د ټلیفون په ذریعہ باندې دا ستونزې او مشکلات شریکي او په یو نحو باندې دا غي د ستونزو او مشکل دال د فار رسیدګي او په راتلونکي کې پلان مام دا دی چې بیا تاغه سیمو کې چې په لورو پرتو سیمو کې ماته په دریمو واحدونو کې منګه وناسي کارمندان ولرو خصوصا د جندر په برخه کې یا د میرمنو د مشکلات او دا ورېدو لپاره دا غي د ستونزو دال لپاره دا غي پیسې کې تامین د عدالت لپاره منګه باید د سیل څنګه یا شوبولر شي لکه څنګه چې د قریاجاتو مدیران دي دغه څنګه یو میرمنه مول لري چې د ټولو قراو قصابات سره د دې ارتباطات د ملکانو سره د ارتباطات لري او د ملکانو د لارې هم خپل پیغامونه ورسوي او هم بیرته د خلکو ستونزې او مشکلات وو.
بله
دغه میکانیزمونه پیشنهاد شوی دی او مونږه د دې ته امیدوارې چې په دې باندې به کار کیږي لکه څنګه چې نور اخونو عملی جنبه پیدا کړې ده مونږ به په دې برخه کې.
بله د ورستۍ پښتني پټوګه به الله تاسو دا پښتم چې تاسو خپل څومره خپل دغه کارونو حل زلو او فعالیتونو راضی استي.
ولا زکه وې ما چې زه په د جریان د وظیفې او دغه هر اقدام چې هغه په خلوص د نیت باندې اطمان رضایت ته سړی لري او خصوصا هغه اقداماتو کې چې ما آنن لاسته راوړنې لرلې یا د وخت په تېرېدو سره ما لاسته راوړنې درلودلې چې د هغې ټولو نه راځي م او زه په دې خپله کاري دوره کې هم د دولتي اراکینو نه هم د محلي متنفذینو نه او هم د دینی علماو نه حتی په دغه څلورو ولایاتو کې
چې زما د کارونو د پرمختګ لپاره زمينه سازي کړې ده، حمایت کړې ده، تاوو دې کړې ده، ورا سره ژمن پاتې شوی دي، او د دې د ژمنتیا او د دې د همکارۍ په اساس باندې د دې د ښې همغږۍ په نتیجه کې په ډیرو برخو کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرلې.
دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.